د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د افغانستان د نجونو او ښځو ژوند د نه زغملو وړ حالت ته بدل کړی دی. دغه بنسټ د چهارشنبې په ورځ د لړم یوویشتمه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، ښځې او نجونې تقریبا د ژوند له ټولو اړخونو ګوښې ته شوي او په سیستماتیک ډول یې حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا دغه کار روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدودوي. وړاندې راغلي چې نړۍ باید له افغان ښځو سره لاس یو کړي او د طالبانو له چارواکو د ښځو د حقونو د نقص په خاطر حساب کتاب وغواړي. طالبانو واک ته له رسیدو وروسته پر ښځو د تعلیم او کار په ګډون په ګڼو ټولنیزو چارو کې محدودیتونه لګولي چې په پراخ ډول غبرګونونه پارولي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د افغان ښځو او نجونو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټینګ کړي، خو د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼ شمېر نور هیوادونه او نړیوال د طالبانو له دغه ادعا سره موافق نه دي او وایي چې د طالبانو تګلارې سخت دي. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چین د بلخ او سمنګان له زلزله ځپلو سره د $100,000 مرسته اعلان کړې ده. دغه ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه مرسته یې کابل کې د چین سفارت له مرستیال باوجو هوی څخه ترلاسه کړې ده. د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې تیره اونۍ د افغانستان شمالي ولایتونه ولړزول. زلزلې ډیر زیان په بلخ او سمنګان ولایتونو کې واړوه. د راپورونو له مخې زلزله کې 20 مړه شول، سلګونه نور ټپیان او څه باندې 1500 کورونه ویجاړ شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت د یوې برخې د مرخصۍ یا شټ ډاون د پای ته رسېدو لایحه لاسلیک کړه. دا لایحه د ټرمپ تر لاسلیک مخکې په استازو جرګه کې رایې اچونې ته وړاندې او تصویب شوه. سنا جرګې 2 ورځې وړاندې دغه لایحه تصویب کړې وه. ټرمپ د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو اوږدې مرخصۍ د ملامتۍ ګوته ډیموکراتانو ته ونیوله او په وینا یې دوی په لوی لاس د فدرالي ادارو نږدې 1,000,000 کارکوونکي بې معاشه کړي وو. ډیموکراتان بیا د دولت د شټ ډاون کېدو پړه پر جمهوري غوښتونکو اچوي. د تصویب شوې لایحې له مخې بودیجه د جنوري تر 1 تمدید شوه، چې له دې سره د تلار هواریږي چې د فدرالي حکومت مامورینو ته معاشونه ورکول شي او مهمې حکومتي چارې بیرته پیل شي. سګنای شټ ډاون د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدمهاله و چې نن یې 23 ورځ ده. او روسای خبر هم دا چې د امریکا متحده ایالاتونو پرون 4 شنبه په 2 هیوادونو کې پر اشخاصو او ادارو بندیزونه ولګول. بندیزونه ځکه ولګول شول چې دا اشخاص او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټه الوتکو د تولید ملاتړ کوي. له دې سره په ایران، متحده عربي اماراتو، ترکیه، چین، هانګ کانګ، هند، جرمني او اوکراین کې میشت 2.5 اشخاص او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټه الوتکو د تولید ملاتړ په خاطر تر بندیزونو لاندې راغله.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د لوی مهربانه رب ستر نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې. درنو زکونکو هیلې دا چې روغ او جوړ اوسې او خپل متقدمه حاله په خیر رسولې وي. درنو زکونکو د عموم ټولګي تاریخ مضمون 13 لوسته تاسو ټول تشریح خلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستر اخرنی شی بور سره ملوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن به هم د پزرو پوری موضوع سره تاسو ته حضور ته حاضر سی وي. په دې هیله چې د نن ورځې د موضوع ته په پوره دیوالتیا او چمتواله سره حاضر سی وي. اوسې تیر لوست په موضوع کړوي، کورنۍ دنده مو مجرا کړوي او د نن ورځې موضوع ته حاضر شوی اوسې. نن مو موضوع د کوشانیانو د امپراتوري او د هغه د کورنۍ اړوند د لسم لوست نوښتمې څخه تر د 20مې پاڼې پورې ده. چې نن به موږ تاسو د کوشانیانو کورنۍ او پیژنو دا چې دغه کورنۍ څه ډول منستر ازي څه ډول منځځي او د دغه کورنۍ امپراتوري ځانګړتیاوې کوم دي. پر همدې موضوع باندې به بحث وکړو او اړوند معلومات به لاسته راوړو. رزو خپل د نن ورځې درس پیلو. عنوان مو آیا د کوشانیانو د کورنۍ په اړه معلومات لري؟ درنه تکون کوم چې تاسو په ولسم لوست کې د کوشانیانو اړوند د کوشانیانو د نامه یادونه مو کړې او دا چې د کورنۍ څه ډول د یونان باختري دولت لمین جوړې. په ولسم سیم کې موږ د یونان باختري خپلواک دولتونه داسي ویل چې کله د یوکرایټیټ په وخت کې د یونان بختری امپراتوری جوړیدل پیلیږي. نو په دې وخت کې ادیوه خو د اشکانیانو حمله د امپراتوری په لویدیځه برخه کې او بلې خوا همالته په دننه په هیواد کې ستی قبایل شتون د یونان بختری د خپلواکو دولتونو د لمنځتلو لپاره زمينه برابر کړه. یعنی د یوه خوا پر دغه هیواد باندې پر دغه امپراتوری باندې په لویدیځه برخه کې اشکانیانو حمله وکړه او د بلې خوا هغه کوم ستی قبایل چې په هغه هیواد کې و دغه دواړه دوه مهم لاملونه و چې دغه د یونان خپلواکو دولتونو د لمنځتلو یا د هغه د ړنګېدو زمينه برابر کړه. نو په دې وخت کې تقریبا 15 کاله په خوا تر میلاده یونان بختری خپل مرکزی د خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیای. یعنی بلخ ښار پرېږدي او د بګرام خپل هغه اداري مرکزونو خپل اداري مرکز ټاکي او خپل هغه مرکز د بلخ څخه وبګرام ته بیای. نو خبره په دې وخت کې دا ځای ته رسیږي چې تر میلاده 20 کاله په خوا لومړی ساکان په سویلی افغانستان کې واک ته ورسیږي او بیا د ستی قبایلو یو څنګه چې هغه یو چی په نامه شهرت لري بلخ نیسي او د ایران بختری دولت لمین زوري. همدغه یوچیان دي چې په افغانستان کې د کوشانیانو په نامه پیژندل سوي دي او یو لوی امپراتوري رامنځته کړې ده چې هغه د کوشانیانو په نامه یادیږي. د دې کورنۍ اړوند معلومات د روباتیک په ډبرلیک کې لاسته راغلي دي. د دې نور مطالبه سربیره د کوشانیانو د شجرې اړوند معلومات هم همدغه ډبرلیک کې شته. په دې ډبرلیک کې د کوشانیانو د شجرې اړوند داسې راغلي دي چې کجولاکت پیسیز د دې کورنۍ غورنیکه ویما تکتو نیکه او ویما کتفیسیس هم د کنشکا پلار دی. د روباتیک په دغه ډبرلیک کې سره دی چې نور مطالب راغلي دي سره دی چې د هغه د شجرې اړوند معلومات راغلي دي. د کوشانیانو د امپراتوري د سرحدي شهرونو هم معلومات په پښتون چې مثلا د کوشانیانو د امپراتوري سویلی شهر چې وو هغه د چمپا په نامه شوې دي. د دې اړوند معلومات هغه ډیر دقیق او ددمن معلومات هم همدغه د روباتیک له ډبرلیک څخه لاسته راغلي دي او دغه معلومات موږ د هغه ځای پیدا کولای سو. راځو د کوشانیانو د دولت رامنځته کېدو ته. دا چې دغه دولت سره ول منځته راغلي د میلاد څخه شاوخوا 500 کاله مخکې کوچي قبایلو د کورنۍ مخالفانو په مرسته د یونان بختری دولت لمینځه یوړ. یعنی هغه کورنۍ مخالفان چې هغه یونان بختری دولت کې هغه محل و په هغه هیواد کې اوسېده مګر دغه دولت مخالفین و د هغه دولت مخالف کسان و دوی د کوچي قبایلو سره مرسته وکړه چې دغه یونان بختری دولت لمینځه یوسي. همدارد چې دغه کوچي قبایل د دغه مخالفینو په مرسته د دوی په همکاري سره یونان بختری دولت لمینځه وړي بیا د بلخ ښار نیسي او د نوې امپراتوري بنسټ جوړوي چې هغه امپراتوري به په مکمل ډول یو افغاني جوړښت او افغاني بڼه لري. د دې دورې اړوند معلومات موږ ویل چې د روباتیک د ډبرلیک څخه موږ کولای شو هغه ډېر ډاډمن معلومات ترلاسه کړو. دغه ډبرلیک هم د کنشکان د امپراتوري په هغه لومړی وختونو کې لیکل شوی دی. د دې ترڅنګ کجولاکت فیسیس د کوشانیانو د امپراتوري بنسټ ایښودن کې یعنی لومړنی کس و چې د دې امپراتوري بنسټ یې کېښود چې موږ مخکې هم ویل چې کجولاکت فیسیس غور نکوو. نوموړي په شروع کې څلور لوی ولایتونه د بلخ په شاوخوا کې سره یو ځای کړل او په 23 میلادي کال کې د کابل او غزنی سیمې ونیولې چې کجولاکت فیسیس په لرغونی اریانا او بختر باندې تقریبا 23 کاله واکمنی وکړه. د دې ترڅنګ د په دغه وخت کې په دې باندې وتوانې دی او د یو کول سوال چې د لرغونی افغانستان په دننه کې د یوناني شاهانو او پارتي شاهانو هغه پاتې شونی حکم پاتې اثر چې هغه په مکمل ډول لمینځه یوسي. د کجولاکت فیسیس د زمانه زیات سکه هم د میس څخه جوړ سوی دي چې په دغه مسکوکاتو کې ډیر القاب راغلي دي لکه دیندار شاهنشاه او د سنور دي چې نوموړي تقریبا د 80 کالو په عمر مرسو. کله چې دای مرکیجه د سخه ورسته د زوی ویما تکتو وخت رسیږي چې دغه دروباتیک د لیکنی پر بنسټ هم ویما تکتو د کجولاکت فیسیس زوی بیا د ویما تکتو د مړینې سخه ورسته د هغه سخه ورسته د زوی ویما کت فیسیس وخت رسیږي چې هغه بیا تر یو سل و زیږ کال پورې واکمنو. ویما کت فیسیس هم د کوشانیانو لومړنی ټولواکی و لومړنی واکمن و چې د هیواد هغه سرحدونه یې پلی په سویل کې د ګنگا تر سیند پورې پراخې کړلې. یعنی لومړنی کس و لومړنی واکمن و په دغه کورنۍ کې چې د هیواد هغه امپراتوري حدود یې په سویل کې د ګنگا تر سیند پورې ورسته ولې او تر هغه ځای پورې وغځولې. یمکات فیسیس بیا د چین سره دوستانه اړیکې ټینګوي. د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر راستوي او له هغه سره د سوداګری اړیکې هم ټینګوي. یعنی د سوداګری راکړې ورکړې د تجارت او دا اړیکې د هغه سره ټینګوي او شروع کوي. چې په دغه دوره کې هم د روم د سکې جوړولو هنر اغیزې هم په همدغه دوره کې ډیر څرګند او معلومه دي. تر ویماکت فیسی څخه وروسته د هیواد اداره د دزوی کنشکا ته ورسېده. یعنې کنشکا وخت رسېږي چې هغه بیا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډیر واکمن ډیر نامتو امپراتور و چې ډیر د واک خاوند و. د خپل امپراتوري حدود یې په ختیځ کې د هندوستان تر بنارس پورې، په لویدیځ کې د پارتیانو تر د امپراتوري تر برید پورې، او په شمال کې هم تر کاشغر او یرکن پورې رسېدلی. یعنې د امپراتوري هغه حدود یې زوی و هندوستان و بنارس پارتیان امپراتوری په شمال په لویدیز په دې برخه کې هم خپل امپراتوری پراخه کړل. نو ځکه دی د افغانستان په تاریخ کې د ډیر واک او د خاوند وو، همدارنګه یو نامتو ډیر مشهور امپراتور وو. د بیا په ختیځ کې د چین او په لویدیز کې د روم سره سوداګریزي اړیکې شروع کړې. یعنی د هغو سره سوداګریزي اړیکې ټینګ کړلې. د وریشمو هغه ډیره مشهوره لاره هم همدغه د کوشانیانو په دوره کې په ځنګړې توګه د کنشکا د واکمنۍ پر مهال د هغه د کلچ هغه وخت رسیدلی. نو په دغه دوره کې دغه د وریشمو لار ډیر نړیوال شهرت پیدا کړ. یعنی ډیره مشهوره سو دغه لاره چې هغه د خپل امپراتوري د ادارې لپاره دوه اداري مرکزونه هم جوړ کړل. دوه اداري مرکزونه درلوده چې یو په پېښور کې او بل هم په بګرام کې وو. په ژمي کې به خپل د امپراتوري اداره د پېښور په شهر کې مخته وړلې. د پېښور په شهر کې مرکزی اداره جوړه کړه او له هغه ځای خپل اداري چارې مخته بیولې. او په وړي یا دوبي کې به بګرام کې وو. یعنی بګرام به خپل مرکزی اداره ټاکلې وو په دوبي کې. کنشکا هم یو سلو او څلوېشت میلادي کال کې سترګې نړۍ څخه پټې کړلې. یعنی دی مړ سو چې بیا دغه د لوی امپراتوري چې هغه امپراتوري چې ډېر غځولې وه یا تر ډېرو سرحدونو پورې هغه بیا ولې وه، د هغه د زمانو ترمنځ دغه امپراتوري ویشل کیږي چې هر ګوټ کې هر څوک واک ته رسېږي. یعنی یو سیمه ییز امپراتوري رامنځته کیږي. د کوشانیانو د واکمنۍ هغه وروستنی امپراتور چې د کوشانیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې پوره واکمن و، د وسودیا په نامه یادېده چې هغه بیا په 1280 کال کې د امپراتوري واګې ترلاسه کړلې. یعنی امپراتوري هغه د ادارې چارې د ته وسپارل سوې. سره له دې چې د ده څخه وروسته د کوشانیانو ستر امپراتوري چې وه هغه د شهزادګانو ترمنځ په سیمه ییزو واکمنیو باندې بدله سوه، خو بیا هم د کوشانیانو واک چې و د هغو واک په بیلابیلو ډولونو سره تر 250 کال پورې دوام درلود. یعنی که څه هم دغه امپراتوري لږ کمزورې سوه، ځکه په سیمه ییزو واکمنۍ باندې بدله سوه. هر سیمه یا هر ګوټ چې و هغه د یو جلا شهزاده په واسطه باندې هغه اداره کېده. نو معلوم دره خبره چې دغه ځواکمن امپراتوري لږ کمزوري کیږي، خو بیا هم په مختلفو ډولونو سره په مختلف ځواکونو واک او ځواک سره دغه امپراتوري تر 250 کال پورې دوام کوي. د ځواکمنې ادارې تر نتواني وروسته هم سیمه ییز واکمنان او امیرونو ته د سرغړونې موقع برابر سوه. یعنی کله چې دغه امپراتوري لږ کمزوري کیږي، د امپراتوري سیمه ییز کیږي، نو امیرونو ته هم د زمینه برابرېږي چې سرغړونه وکړي، چې په پای کې بیا دغه امپراتوري د ماتې سره مخ کیږي. د یوې خوا د ساساني سلسلې یا د ساساني کورنۍ پوځي فشار دی چې پر دې باندې راځي. یعنی د هغو پوځ چې پر دې باندې حمله کوي او د دوی د مات سره مخامخ کوي. او د بلې خوا بیا د نن په هیواد کې د یو غښتلي د یوې قوي او د یوې واحده مرکزي ځواک نشتونوالی و. یعنی سیمه ییز و، هر سیمه ځانته جلا واک درلودي، واکمن درلودي، داسې یو غښتلي مرکزي ځواک نه و. نو دغه دوه لاملونه و چې د دې باعث و دغه امپراتوري د ماتې سره مخامخ شي. چې سیمه ییز امیرین وروسته بیا یفتالي امپراتوري واک ته رسېږي او دغه کورنۍ نور یا دغه امپراتوري نور ختمیږي. راځو د کوشانیانو مهم امپراتورانو ته. دلته د امپراتور څو هغه ډیر مشهور او نامتو د کوشانیانو د کورنۍ امپراتوران دي. د هغو د واکمنۍ دوران او دا چې کومې ځانګړتیاوې درلودې، لمړنی کس چې موږ ویل کجولا کټ فیسي سوچ هغه غور نکاو د دې کورنۍ هغه ته لمړنی بنسټ ایشودن کیو د دوه وکمنې دوره هم د څلويش څخه تر اتیایم زیږدیز پورې رسیږي چې د دې دورې ځانګړتیاوي دا و چې د کوشانانو د امپراتوري لمړنی بنسټ ایشودن کیو چې څلويش کاله د لرغونی آریانا او بختر تر ولکې لاندې سیمې باندې واکمن وو یعنی مکمل څلويش کاله د واکمنۍ کړې ده ورپسې ما تکتو چې د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي د اتیا څخه تر یو سلو پنځوس زیږدیز کاله پورې واکمني کوي او دغه کوشاني امپراتور د لومړي ځل لپاره د روباتیک د ډبرلیک له مخې وپیژندل شو یعنی همدغه د روباتیک ډبرلیک څخه دی پیژندل کیږي چې د روباتیک ډبرلیک په 1202 کال کې د بغلان او د سمنګان په سیمو کې پیدا شو ویما کټ فیسز بیا ورسره د څخه وخت رسیږي چې هغه به یو سلو پنځه څخه تر یو سلو اووه د سپری واکمنی کوي د کوشانیان لومړنی امپراتور دی چې د هیواد هغه پولی سرحدونه د ګنگا تر سیند پورې ورسولې او سوداګری زاړی کې پیل کړې د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر واستوه د دغه دورې هغه ځنګړتیاوي دي چې د پخپلې واکمنی په دوره کې درلوده د ویمکه کیسه څخه ورسته کنشکاو چې هغه یو سلو وویر څخه تر یو سلو وسل ویسې د سپوري واکمنی کوي او د دې دورې د دغه واکمن د دورې ځنګړتیا ده چې د کوشانیانو د سلسلې ستر امپراتور وو یعنی ډیر هغه لوی او مشهور امپراتور وو چې د دغه امپراتوري پراختیا په ختیځ کې په سویل کې همدارنګ په لویدیځ او شمال کې او شمال پورې ورسېد نه په دغه سیمو کې خپل امپراتوري پراخه کړل نو ځکه د هغه ډیر ستر امپراتور په دغه کورنۍ کې ورپسې واسودیوا او واسشکا یا واسشکاو چې دی بیا یو سلو دوه اتیا څخه تر 260 زیږدیز پورې واکمنی لري او د دې دورې هغه ځانګړتیاوي همدا دي چې د کوشانانو ورستنې امپراتور وو د دغه ستر امپراتوري په ټول سیمو باندې واکمنی درلوده چې بیا تر د ورسته سیمه ییزو امیرانو مرکزی واکمنی له خطر سره مخامخ کړه او سیمه ییز حکومتونه لا هم غشتل سول یعنی دغه امپراتوري و ویشل کیږي د څخه ورسته بیا دغه مرکزی واکمنی هغه واحده واکمنی چې و هغه د خطر سره مخامخ کیږي او سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي او هر سیمه کې جلا واکمن ټاکل کیږي او جلا خپل واکمنی خپلواک اعلانوي نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې داسې د کوشنیانو د امپراتوري اړوند معلومات لاسته راوړل ترلاسه درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې د کوشنیانو په اړه مهم معلومات لکوم د لاسته راځي د کوشنیانو د ستر امپراتور په اړه څه پوهیږي د کوشنیانو لومړنی امپراتور څوک و دې پوښتنې ته به ځواب وایې او د راتلونکي درس لپاره به ځان چمتو کوي درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې درس همدومره و پر همدې ځای پای ته رسیږي تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو تاسو په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان رب سپیشل نامه سلامونه او نیک هیلی میمونې درنو زده کوونکو هیله د چروغو جوړو سی او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرح خلاص وایم نن موږ او تاسو خپل دریم لوست پیلو چې موضوع مو د افغانستان حالات د واسيانو په دوره کې دی نهمه او لسمه پاڼه ده د تل په څیر هیله لرم چې د لوست اخرنی شی بور سره مالو سی او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي د دې ترڅنګ په دې هیله چې د تیر ورځې کورنۍ دنده مو زده کړې وي هغه به مجرا کړی وي او انل ورځې درس ته په پوره چمتووالي سره تاسو حاضر شوي اوسئ تیر ورځمو موضوع د افغانستان حالت د امویانو په دوره کې و دا چې د امویانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول و د دې اړوند موږ معلومات لاسته راوړل د دې ترڅنګ د یحیی بن زید د پاسون په حق له پوهیدو ابو مسلم خراسانی مو هم وپیژنده د امیر پولاد او امیر کلور په اړه مو هم معلومات لاسته راوړل او د لوستو پایلې کې د لوستو پای کې تاسو کورنۍ دنده درلوده کورنۍ دنده مو څو پښتنو ته ځواب پیدا کول او د دې ترڅنګ د هم هغه ځوابونه زده کړه او ول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاتسونونو څخه پلوي وکړه بل دا چې امیر پولاد او امیر کړو د افغانستان په کوم ځای کې امارت درلود او ستاسو په اند امیر پولاد او امیر کړو ولې د عباسي پاتسون او نزد څخه پلوي وکړه نو درنه ځکه دا زموږ هغه پوښتنې وي چې ستاسو اوس باید زده وي او د همدغه ځوابونو د زده کړې څخه وروسته تاسو د نن ورځې درس ته په پوره امادګۍ او چمتووالي سره حاضر سی و سینو راز خپل ده نن ورځی درس پیل وو چې د افغانستان حالات د ابسیانو په دوره کې دی. دا چې د ابسیانو په دوره کې د افغانستان حالات او اوزات سره ول و لومړی د زو اباسیان پیژنو. اباسیان د اسلام د ګران پیغمبر زموږ د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د اکا حضرت عباس رغد تلنهو ته منسوب دي او دوی د قریشو د هاشمی څنګه څخه ګڼل کیږي. دوی د لومړنی هجری پیړۍ څخه وروسته د سیاست میدان ته راغلل او هغه مهال چې دوی د افغانستان د نارامې وضع حالات څخه خبر سول نو په 1909 کال کې خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راواستول. یعنې هغه وخت چې د افغانستان حالت ډیر خراب و، افغانستان یو نارام حالت درلوده، هغه مهال یې خپل دغه خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راواستول په 1909 کال کې. د افغانستان یا د هغه وخت د خراسان خلکو چې هغوی د ځینو عربي واکمنانو د کړنو په وړاندې هغوی ښه نظر نه درلود، یعنې د هغو مخالف و، دوی د عباسي غورځنګ څخه پلوي وکړه. یعنې دغه عباسیان چې راپورته سوي وو د دوی حمایت یې وکړ، د دوی ملاتړ یې وکړ، ځکه دوی د ځینو عربي واکمنانو د فعالیتونو څخه یا د هغو د کړنو څخه یا د هغو د کړنو په وړاندې دوی ښه نظر نه درلود، یا د هغو سره موافقه نه و، مخالفت یې درلودی، نو ځکه د عباسي غورځنګ څخه دوی ملاتړ وکړ. عباسیان زموږ د خلکو د سرشندونو همدارنګه د مبارزو له امله په 1300 سپوږمیز یا 1500 سپوږمیز کال کې خلافت ته ورسېدل او د عباسیانو د خلافت دوره چې وه هغه 1530 کاله وه چې په پایله کې په 1450 کال کې دوی د خلافت لړۍ چې وه هغه د مغولو په واسطه له منځه ولاړه. دا و د عباسیانو په حکله چې موږ عباسیان وپېژندل چې عباسیان د زموږ خوش پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د اکا حضرت عباس رغد تلنهو ته منسوب دي او دوی د قریشو د هاشمی څنګه څخه ګڼل کیږي. بل دا چې عباسی کورنۍ د لومړنی هجری پیړۍ څخه وروسته دوی د سیاست میدان ته راغلل او هغه مهال چې دوی خبر سول د افغانستان حالت خراب دي، د افغانستان حالت دارامه وزلري افغانستان، نو په 1909 سپوږمیز کال کې دوی خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راوستول چې د هغه مهال د پخواني خراسان یا اوسنی افغانستان خلکو هغوی چې د ځینو عربو واکمنانو د کړنو په وړاندې دوی ښه نظر نه درلودي، د هغو مخالف و، نو دوی د عباسي غورځنګ څخه ملاتړ وکړ او عباسیانو هم زموږ د خلکو او د سرشندونو د هغو د مبارزو له امله په 1310 سپوږمیز کال کې خلافت ته ورسېدل. یعنې خلافت چارې د دوی لاس ته ورغلي او د عباسیانو د خلافت دوره چې وه هغه 1530 کاله وه او په پای کې په 1450 سپوږمیز کال کې د خلافت د دوی د خلافت دوره د مغولو په واسطه له منځه ولاړل. د عباسیانو په حکله وپوهېدو راځو برمکیان پیژنو چې برمکیان څوک دي. برمکیان فصل کې د یو شخص چې هغه برمک نومې دی د هغه د اولادې څخه دی چې برمک د بلخ د نوبهار د زردشتي ورتون د موبد روحاني وو، یعنی د یو روحاني شخص وو، او دغه برمکیان چې دی هغه هم د اولاده دی. د دې کورنۍ هغه ډیر نومیالی او ستر شخصیت چې وو هغه خالد د برمک زوی دی چې د منصور عباسي د وزیر او سلاکار په توګه د دنده سرته رسول. د خالد څخه وروسته بیا د زوی یحیا د دې کورنۍ یو ډیر پو او د نفوس خاوند بلل کیږي. د دې ترڅنګ د دې عباسي خلیفه مهدی لوري د عباسي خلیفه مهدی لوري د هارون رشید د ښوونې او روزنې لپاره د ښوونکي په توګه د ګمرل کیږي چې هارون رشید ته مثلا هغه ته زده کړه ورکړي، د ښوونې او روزنې چارې د هغه لپاره د سرته رسوي. چې بیا د ورسته د هارون الرشید د حکومت په دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې په خپل لاس کې نیسي. یعنی کله چې هارون الرشید واک ته رسیږي او د خپل حکومت پیلوي، نو د حکومت په دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې همدغه عادته په لاس ورځي او د خپل دوه زمونه سره هغه ته کار کاوه. څومره د ورسته بیا هارون رشید پر هغوی باندې بدګمانه کیږي او په 1310 سپوږمیز کال کې جعفر د یحیا زوی ووژه او په خپل یحیا او د کورنۍ هم باندې کړه چې بیا د برمکیانو ټول مالونه یې ضبط کړل. د دې پیښې څخه ورسته بیا برمکیانو د جملې څخه داسې یو ستر شخصیت هیڅ وخت راپورته نه سو. راځو په عباسي دوره کې کلتور او پوهنې ته. دا چې کلتور او پوهنه د بسیانو په دوره کې څه ډول و؟ دا بسیانو په دوره کې د افغانستان یو شمیر د افغانستان د یو شمیر سترو شخصیتونو د ځلیدو کتونکي او شاهد و، یعنی ډیر ستر شخصیتونه، ډیر ځلیدونکي شخصیتونه د افغانستان په خاوره کې دا بسیانو په دوره کې راپورته سول چې د علمي او ادبي اثارو په لیکلو سره یې خپل نومونه دوی تلپاتې کړل. مثلا د هغولو جملې څخه محمد، احمد او حسن، د موسی بن شاکر خراساني زامن، خراساني زامن و چې دی پر یزاتو کې لزانه کتابونه لیکلي دي. همدارز ابو معشر جعفر بن محمد بلخي، مشهور ریاضي پوه چې 12 کتابونه یې تالیف کړي دي، او بشار بن برد تخارستاني و چې دی په عربي شعر کې ډیر نوم لري او ډیر مشهور دی. ابو زید احمد بن سهل بلخي یو ادیب، متکلم، فیلسوف او د جغرافیه پوه. همدارنګه ابو زید چې هغه د جغرافیایي او فلسفي په پوهنه کې کتابونه تالیف کړي دي، او همدارز ابو محمد هاشم بن زید سروانی چې د عربو د شعر په باره کې کتاب ولیکه. دا هغه ستر شخصیتونه دي چې د افغانستان په خاوره کې ډیر ځلیدونکي و د عباسیانو په دوره کې، یعنی د عباسیانو په دوره کې د کلتور او پوهنې په برخه کې همدغه ډیر مشهور او ځلیدونکي کسان و چې د پوهنې او کلتور په برخه کې کار کړی و. نو درنو زده کوونکو، دا و د افغانستان حالت د عباسیانو په دوره کې. زموږ او ستاسو د نن ورځې دریم لوست عباسیان مو پیژندل چې هغوی د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د اکا حضرت عباس رضی الله عنه ته منسوب دي، او هغوی د قریشو د هاشمی څنګه څخه ګڼل کیږي. همدارس عباسی کورنۍ د لومړنی هجری پیری څخه وروسته د سیاست میدان ته راځي، او کله چې دی په خبري شي د افغانستان حالات نارام دي. دوی خپل دایانه مبلغان په 1905 پوجمز کال یا 1920 زیږدیز کال کې افغانستان ته رالیږي، او د افغانستان یا د هغه محل خراسان د خراسان خلکو چې هغوی د ځینو عربي واکمنانو د فعالیتونو او کړنو په وړاندې ښه نظر نه درلودي، د عباسي غورځنګ یا د عباسي پاسون څخه ملاتړ کوي. او عباسیان هم زموږ د هیواد د خلکو سرښندنو او مبارزو له امله بیا په 1920 کال کې دوی خلافت ته رسیږي، او د دې خلافت دوره بیا په تقریبا 1523 کال وه چې بیا په پای کې دغه د خلافت دوره د مغولو په واسطه له منځه ځي. ورپسې مو برمکیان وپیژندل چې برمکیان د یو شخص چې هغه برمک نومې دی، د هغه د اولادې څخه دی، او خپل برمک چې و هغه یو روحاني و، او د دې کورنۍ نومیالی او ستر شخصیت خالد د برمک زوی دی چې د منصور عباسي د وزیر او سلاکار په توګه دنده سرته رسوله، چې د خالد څخه وروسته بیا د زوی یحیی د دې کورنۍ یو ډیر پوه او د نفوذ خاوند بلل کېدی. همدارنګه د عباسي خلیفه مهدی لخوا څخه د هارون رشید د ښوونې او روزنې په توګه د استاد په توګه د ښوونې او روزنې لپاره د استاد په توګه ټاکل کیږي، چې بیا د ورسته د هارون رشید د حکومت په دوره کې، یعنی کله چې د هارون رشید حکومت پیلېږي، په هغه دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې په لاس کې نیسي، او د خپل دوه زامنو سره هارون رشید ته کار کوي، چې بیا ورسته هارون رشید پر دې باندې بدګمانه کیږي. همدارنګه د عباسي په عباسي دوره کې مو د کلتور او پوهنې په حق لوویل دا چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان یو شمېر ستر شخصیتونه راپورته کیږي په دغه مهال، او دوی د علمي او ادبي اثارو په لیکلو کې خپل نومونه تلپاتې کوي، چې د غوله جملې څخه یو محمد، احمد او حسن د موسی بن شاکر خراساني زامن و چې دوی په ریاضیاتو کې د ځانه کتابونه لیکلي و. همدارس ابو مشعر جعفر بن محمد بلخي، مشهور ریاضي پوه چې 12 کتابونه یې لیکلي دي. همدارنګه بشار بن برد تخارستاني چې په عربي شعر کې ډیر زیات نوم وتلی دی او ډیر شهرت لري. ابو زید احمد بن سهل بلخي یو ادیب، متکلم، فیلسوف او د جغرافیه پوه. همدارنګه ابو زید چې هغه هم په فلسفي او جغرافیه برخه کې کتابونه تالیف کړي دي. او اخر محمد ابو محمد هاشم بن زید سروانی په حق لوویل چې د عربو د شعر په باره کې کتاب لیکلی و. دا د عباسیانو په دوره کې د کلتور او پوهنې په هکله و چې څومره کلتور او پوهنه پرمختګ کړی و، او کوم ستر شخصیتونه په دغه مهال کې و. نو په دې هیله چې تاسو د درس څخه ګټه اخیستی وي او د پام وړ وګرځېدلې وي د نن ورځې لوست، نو درنه زده کوونکو بیا هم ستاسو کورنۍ دنده درو پوښتنو ته ځواب ورکول دي. د طلبه سره بیا هم یادونه کوم چې هڅه وکړي درو سره پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي، د ځوابونه په ښه شکل سره زده کړي تر څو وکولای شي په درس باندې شو پوهیږي، راتلونکي درس تاسو ته پیچلي ونه اوسي او په لوست باندې هم مکمل ډول تاسو وپوهیږي. پوښتنې مو دا دي، اول دا چې په عباسي دورې کې کلتور او پوهنه څه ډول وه؟ په همدې لوست کې موږ باندې وپوهیدلو دا چې په عباسي دورې کې کلتور او پوهنه څه ډول وه. دې پوښتنې ته ځواب وایس. همدارنګه د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول وه؟ د لوست په سر کې موږ وویل چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول وه او افغانستان خلک په څه ډول حالاتو کې وه. دې پوښتنې ته ځواب وایس. ورپسې برمکیان څوک؟ برمکیانو په حق له هر معلومات چې تاسو د همدې